ازادي راديو دا خبرونه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. جمعه ده د مرغومی یا جدید څلورويشتمه د جنوري میاشتې څوارلسمه د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم.
طالبان دا وړتیا لري چې بشري مرستې پر اړو کسانو وویشي. پر دې موضوع له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
او فعلاً فتنایزي په زور راغلي او وسلې په زور یې قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې بې وزلي یې ژوند تریخ کړی.
پروسږ کال ما کرلی و تقریبا 50 خرواره پنبه ما ځینې راواخله. درې ځای مې کرلي وه. سږ کال مې لږ ځای وکړل. د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړ.
د کابل ځینو اوسېدونکو د افغانستان بانک د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو ته به د ای ټي ایم ماشینونو د کارونې اسانتیا برابره سي.
پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کار ماشینونه یا ای ټی ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. احمد شیبر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت. د اوکراین پر یو شمېر دولتي ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي او استرالیا د نړۍ د تینس د اتل جوکوویچ ورکړې ویزه لغوه کړه. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونی ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
شاغل ګوتیرش په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. طالبانو له واشنګټن وغوښتل چې د ملګرو ملتو غوښتنه ومني. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون له واشنګټن دا هیله هم وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورپریږدي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دی چې د دوی حکومت د ملګرو ملتو د سرمنشي لخوا له امریکا څخه د افغانستان د پانګې د خلاصون غوښتنه ستایي. د مجاهد په وینا داسې دریس نیول د ملګرو ملتو بې پریتوب او د ملتونو د حقونو په اړه د دغه مهم نړیوال سازمان پرستیش ته ګټه رسوي. واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه کنګل کړې ده. متحد ایالاتونه له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق رعایت کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی. په دې ټویټر کې ویل شوي دي چې د طالبانو هیئت به د ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. دا ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلي دي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مختوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوش کېدو غوښتنه وکړه. مختوم عالم د طالبانو قمندان پرون په بلخ کې په خپل طالبانو ونیو. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله اسکندر له برمته کوونکو آزاد شو. شاغل اسکندر د سیشن بی پښپد د شپې د لسنیمو بجو خواته خپل کور ته روان و چې د شار د څلورمی او پنځمی امنیتي حوزې ترمن ترای تم شو. د تکواندو د فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په فیسبوک کې لیکلی دی چې نجیب الله اسکندر خوشی شو او اختطاف کوونکي نیول شوی دی. د اوکرين د حکومت پر یو شمېر ویپانو پراخ سایبر بریډونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکرين پر سر کړکړ کې چات شوی دی. روسیې د اوکرين له پولیس سره نشتې یو لک پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د اوکرين پوهنې وزارت نن سهار لومړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د نړیوال سایبری برید له امله د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساينس وزارت ویپانه په موقتی ډول بند شوې ده. روسیه بیا کیف وویل چې لدی بریدونو سره د حکومتي ویپانو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي، همدارس شخصي معلومات نه دي افشا شوي. د اروپای ټولنې جګپړي ډیپلوماټ جوزف بورل د سایبری برید وغندا او ویل چې د اروپای ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څنګه جواب ورکړي او لکیف سره مرسته وکړي. شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي واسمویل. دا ازموینه دوی ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوي بندیزونه ولګول. په تیرو دوو اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېم ازموینه ده. واشنگتن د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي واسمویل، د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول. او روسي خبر دا چې استرالیا د نړۍ د تنس د اول نمرې لوبغاړي نواک جوکوویچ ویزه لغ وکړه. د استرالیا د کډوالو د چار وزیر الکس هاوک نن په یو بیان کې وویل دا کار د خلکو د روغتیا په پار وکړ. جوکوویچ تر اوسه څه نه دی ویلي. د استرالیا د قانون له مخې دی کولی شي چې استیناف ته مخه کړي. ټاکل شوی وه چې څلور دېرش کلن سربیایي ستوری جوکوویچ راتلونکي دوشنبه په استرالیا کې د تنس لوبو په سیالیو کې برخه واخلي. دی د جنوري په شپږمه ملبرن ښار ته ورسید. د کورونا د واکسین له کولو انکار کړی او استرالیا ته د هر کس د داخلېدو لپاره کورونا واکسین شرط دی.
شپږ بجې او اووه دقیقې کیدونکې دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. ورځو د خبری راپورونو برخې ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي اړو کسانو ته مرستې ورسول سي. انتوني بلینکن په یوه مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان سره کیدونکې مرستې اړو کسانو ته رسول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
امریکایي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې سي.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم. که څو موږ غواړو چې طالبان خلکو سره د چلند پاړه، له ټوریزم سره د مبارزې پاړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو پاړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي، موږ هم غواړو ډاډه شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو. او تاسو سم وایئ، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو باید دوی د تعهداتو د ژمن پاتې کېدو لپاره فشار وساتي، خو د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو له لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي.
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و، په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کیدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي. موږ د نا دولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو. زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته له ارزیابي او بررسي څخه هغوی زمانونه او هیوادمین او ډاډمن واوسي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توزیع کیږي.
ښاغلی کریمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگټن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکي بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راته ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي وي. په بریتانیا کې مې له میش لیکوال او د سیاسي مسایلو له کتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل سوي هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اسې ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعه کړې وي دپاره چې د نړیوالو نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات بلکې بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
صدات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړم، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکېچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډیر واضح او ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کوم اشاره شوې دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي او فعلا خودنیزي په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولې چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنانغه قدمونه چې دوی باید زړه چټک پورته کړي هغه دا ده چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سه تروسه خودی د نړیوالو غشتونو ته تقریبا غاړه نه دی شي. یو ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړیزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب سي؟
بل مرغه باید وایم چې منځوي شي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موزی گیریگانی تند خبری غیر مسئولانه سرگندونی د لامل کی دی شي چې ټول پتی او پیږي چې د دوی په منځ کې هغه وحدت شتون نه لري، یو فکری نه ده. هر سړی په خپل فکر یو شی وای، هر سړی غیر مسئولانه په وزارت په کچه چور رسید سرګندونی کی یا زورونی کی. په دې حالت کې چې وطن ډیر سخت کړکیچ او لګي سره مخامخ دی، خلک په مختلفو نمونو باندې زورول کیږي. لکه اوس فعلا د امر بالمعروف لخوانه چې کوم سختیان را نیول شوي دي، یو ذره نور هم خلک دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشی کی او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بلې، تاسو بشري
موضوع حالات وخت
ډیر منن. تاسو بشري مسالې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتې دوه څه فکر کوي چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړي توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پوره لستونه تقریبا د 40 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغه نړیوال سازمان امن امنیت تضمین وکړي او دا مرسته به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ورورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري.
ډیره
او د ترڅنګ دا پروسه یوازې باید خیراتي پروسه نیوي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي. اقل دا هیله امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغه منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید زاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00420212
آزادی ای رادیو ته غوږی است. د ماښامنۍ خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي او د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو کې به د ای ټی ایم ماشینونو د کارونې لړۍ بیرته پیل سي. د کابل ځینو اوسیدونکو د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي چې په تیرو پنځو میاشتو کې له بانکونو څخه د پیسو د اخیستو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ای ټی ایم ماشینونو لولوري د پیسو د ایستلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزی بانک څه هم د دغو ماشینونو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشینونو به په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزی بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولای ویلي دي
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو لټولنې او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کار ماشینونه یا ای ټی ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزی بانک د غشان ویلي په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزی بانک له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په تیرو پنځو میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمدزی او رحیم سمیم د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان بانک کومه پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده، ځکه چې هغه سهولتونه چې ای ټی ایم ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډیر مثبت رول لري او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازي سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څانګو ته مراجعه وکړله او هلته چې ولیدل شول نو دوی لیست نیول ساتل چې په اونۍ خلکو ته نوبت نه رسېده او خلک به سهار نه وخته به چې ورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسېده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ای ټی ایم یا اوتومات صرافۍ ماشینونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال شي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته په تیرو پنځو میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر اوسه یوازې کابل ښار او ځینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څانګې بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو له لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکی مخکې یوازې په اونۍ کې د 20,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1,500 افغانیو یا $400 واخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی، د امریکا له لوري د افغانستان د 9.5 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو آزادولو لپاره د لارو په لټه کې سي، چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی سي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي.
راپور کې مو وردل چې د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو کې به د ای ټی ایم ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل سي. د کابل اوسیدونکو ویلي دي چې په تیرو 5 میاشتو کې دوی د پیسو په اخیستلو کې ستونزې درلودې. کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات سوي خو کروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کروندګر وایي چې که د پنبې یا پختې لپاره یې مناسب بازارونه پیدا نه سي، مجبوره کېږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. طالبان وایي چې دوی په دې برخه کې ځینې پروګرامونه لري. دا هم په اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډیره پنبه کرل سوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کوي. د وایي تیر کال یې له خپلې 15 جریبې ځمکې څخه 24 خروار پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
در تاراکو دا ډېر موږ خپله په جه خوشحالي تقریبا د 10-14 ګټې اخیستل کېږي. اول لکه دا کالي ځینې جوړېږي، ځینې ته ځي، دوم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړی ځینې جوړېږي چې موږ تاسو د جلال آباد مزار او دا خلک کړي. ما وسالند خپل راوړي چې زه خورم او څلورم تنه څه خلک وایي چې د جسه صابون جوړېږي. د تاریکو کار خو اسانه دی خو ګټه نه معلومه ده، د جه ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کړل او تقریبا 15 خروار پنبه ما ځنې راوخت. درې ځای مې کړلې وه، شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړه. خو بیا ما شش کال به پروش کال به خدای یو شی را کړی وای. تاریک مځکې ولاړې دي، نه کرم چې مصرفونه ډېر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کربنګر وایي په سیمه کې اوبلج دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي کوي حکومت لاسنیوي ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو که دا په بایې سي موږ دغه کښته دوام وکړو، که نه سي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یعنې د مخه په 900 نرخ اوس په 1500 اویاو اچاکي دي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړی، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه راواړی موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریاکس بله غنم پر ډېره کمې مرض وکړي. اوبه مو نسل نه، د باران دسته نه، د باوړۍ دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته. سږ کال ډېر ارزانه سوې ده، پروس کال په 800-900، سږ کال 1500-1600.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 900 هکتار ځمکه پنبه کرل سوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري، خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د 1500 څخه 2000 هکتار پورې د پنبې کښت سوی دی. نسبت و پروش کال ته سږ کال کښت زیات سوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ واړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پوندانې څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیامت دي. خلکو وجهت ډېر مخه کړې ده، شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200-1500 هکتارو پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل. خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
شپږ بجې او 24 دقیقې کیدونکې دي. په کندوز کې ځینې کسان له نهرونو څخه په سختۍ سره جغل او شګر باسي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي. دغه کسان وایي که څه هم د ژمي پر مهال په دې سړه هوا کې له نهرونو څخه د شګو او جغلو د رایستلو کار ساده نه دی، خو دوی مجبور دي چې د ډوډۍ ګټلو لپاره دې کار ته اوږه ورکړي. دا چې په دې برخه کې طالبان څه سپینوی لري، د ازادي راډیو د خبریال راپور به په ګډه سره واورو.
په کندز کې یو شمیر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له 400 نیولې تر 1500 افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا 40 کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم 45 عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی او اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچی په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هره کراچۍ شګه د نهر د باندې په 20 افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ 300-500 اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل اخ ورته بارو په یو کراچۍ ټکسي. هغه دې مونږ کار ده مونږ دوه نفره سوده. هغه چې خدای برابره کیږي زر 1200 روپۍ کیږي. تقسیم یې کو یا 600 یا 700 یو 500 روپۍ داس خرچه ده.
د ژمي په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار یې سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نریږ راباسو خپل بچو ته ډوډۍ رزق ده ورکه عباس شکر ده په دې البانی خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 10 کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې 40 کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډۍ د اوبو له منځ څخه راوباس او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار یې تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپۍ یو 500 لري چوکا پورې 180 روپۍ یو کراچۍ ری خرڅو. د ورځې 40 کراچۍ 40 کراچۍ کله 15 دشي کې دواړه بیا دا پیسې تقسیم وکړو. دا اوس مونږ په یخ اوبو کې لګیا وي لکه دریشي نشته. 2000 روپۍ دریشي ده.
45 کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
ریګ اخلم او خرطوم دلته موږ ته په 300 افغانۍ باري بیا هلته ته موږ ورو نه د 250-300 در نظر په مسیر دی لارې موږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پات کیږي.
د دوی په وینا په خوا په دغه ولایت کې اسګاډ زیات او زکه پر سورلۍ سربیره خلګ ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته. خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
تاسو لا پیغامونو
مدغه پیغام دی افغانستان ولسته غونه کړی دا چې کومکونه راځي دې بشاره او ته خو یې چاره تر اوسه چی نه دی رسیدلی. دې جمی ته وګورو دې یخ ته وګورو دې کړی دی ولسته وګوره دا خو لا کوم په اسلام کې د سی کاری د سی غي چې دې نو دولي کې بریبلو ته خوشالي کې دا لا غل درا باندې غشه قامه شو زموږ دې بشاره خرج شو موږ روزمره ژوندګی نو څنګه کولای نو ډیر زره سلو زره باندې چا وسه چې څوک به ورو واخلي. دا ما پیغام دی ولسته باندې ورحمه دې بده افغانستان ورحمه دې هرڅه ګوشي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د گزاب د لسوري څخه ساسره پایلیک کیمه ما ژغباجی تاسې د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوژو پر ورسوې زموږ د گزاب په لسوري کې دغه موسی چې راځي د بیوزلو او اړو کسانو ته سمنره سيږي ټول زورواکي خپل جيبوته کشي خپل کوروته وړي. نو تاسو څخه مداخله ده چې موږ ژغبر امارت لوړپول چارواکو پر ورسې. السلام علیکم.
د ورداګ ولایت خاني اړیکې نیولې زموږ د ورداګ ولایت نوم اتیا کرامخ کې د ورداګ ولایت په نامه یادېدو. اوس چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی زموږ د ورداګ ولایت نوم وګرځاوه او د میدان ورداګ ولایت په نامه احساس کړ. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نامه دا خواهش ده چې موږ د وردګو ولایت نوم څنګه بدل شي. موږ د وردګو پر نفوس خلک اوس چې کله د رئیس الوزرا دفتر ته ورشي نو ورته وایي چې د وردګو ولایت په نامه کې تغییر مه راولئ. تا څنګه تغییر راوستو د وردګو پر نفوس خلک دي چې دا اوس هم په اسلامي امارت کې 2000 پوځ لري یا په اردو کې یا په سرتیرو کې. څنګه د وردګو ولایت نوم 80 کاله مخکې هم د وردګو ولایت په نامه باندې و او اوس یې د میدان وردګو په نامه کړ. دا نوم چې کله دی ګرځوي د وردګو ولایت سپینګیري او د وردګو ولایت مشران څنګه چوپه خوله ناستې د دې ټولو نه مې خواهش دی چې د دوی په مقابل کې دې ولټېږي او پاڅون دی. څنګه د وردګو ولایت نوم 80 کاله مخکې د وردګو په نامه و پلیټون هم د وردګو په نامه دي هر څه هم د وردګو په نامه دي. اوس یو څو تنه یو څو کته داسې محدود کسان په میدان کې دا ګرځوي او د میدان وردګو په نامه کې یوه سنه